سهار لاس بجې سپیتاسي ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. اورئ چې ولسمشر محمد اشرف غنی ور بیا په حکومتي ادارو او په تیره په امنیتي ارګان کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو دوه کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن په دویمه مخامخ مناظره کې خبرې وکړې. څه ویلې دي په همدې خبرونه کې درته وایو. په پیل کې خبرونه چې ناجیه صافی ولولي.
په پیل کې د مهمه خبرونو سره ټکی. د کندوز چارواکي وایي د ښار مهمه برخې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي. د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره دوه کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ نن په یو توده مناظره کې پر یو بل سخت انتقادونه وکړل. او د ترکیې په جنوب ختیځ کې د پوځ یوې پوستې ته نږدې د افراطي کورد ډلو لخوا یوې انتحاري حملې لس ترک سرتیري ووژلې. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له هغو کسانو سره به قاطع چلند وشي چې د اصلاحاتو په وړاندې مقاومت کوي. ښاغلي غنی چې د بروکسل له کنفرانس څخه تر رسنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره خبرې کولې، په حکومتي ادارو کې د اصلاحاتو پر اړتیا یو ځلې بیا ټینګار وکړ او په فساد کې ښکیل چارواکي د وسلوالو مخالفینو په څیر خطرناک وبلل. ولسمشر غنی چې په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو له کبله له سختو انتقادونو سره مخ دی، د نړیوالو ځواکونو وتل د تیرو دوو کلونو کې د اقتصادي رکود علت وبله، ویل د افغانستان خلک له دې کبله له ستونزو سره مخامخ شوي. د کندوز چارواکي وایي د ښار مهمې برخې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي او په ځینو برخو کې لا هم جګړه روانه ده. د دغه ولایت د والي ویان سید محمود دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لورو ته مرګ ژوبلا وختي، خو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. خو بل لور ته ځایي اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبان لا هم د دغه ښار په یو شمېر برخو کې حضور لري او په افغان ځواکونو ډزې کوي، خو وسلوال طالبان وایي چې لا هم د کندوز ښار مهمې برخې له دوی سره دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د کندوز په بیلابیلو برخو کې په پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو ادعا کوي. دغه وزارت ویلي چې په دې عملیاتو کې د طالبانو د نهو قمندانانو په ګډون ټول 250 وسلوال وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د مالی وزارت وایي افغانستان د روان کال په دریمه روبه کې هغه هدف ته رسیدلی چې د پیسو نړیوال صندوق ورته ټاکلی و. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل، سره له دې چې د سږني کال یوه بله روبه پاتې ده، خو دوی په دې بریالي شوي چې د ګمرکونو مالیو او د ټلیفوني اړیکو په ګډون د غیر عایداتي سرچینو څخه 132 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي. د ښاغلي عبدالرحیم زی په وینا دا وایدو دا اندازه په تیرو 15 کلونو کې ساری نه لري.
درې میاشتې مخکې موږ وکړای شول چې د پیسو نړیوال صندوق ټاکل شوي هدف ته ځان ورسوو، چې دا رقم په تیرو 15 کلونو کې بې سابقه و. موږ وکړای شول چې په درې روبه کې د 4 روبو عواید ترلاسه کړو.
که هم یو شمیر سوداګر د افغانستان د مالیو او په مجموع کې په مالی سیستم کې له فساد څخه شکایت کوي، خو د مالی وزارت وایي په روان کال کې د وایدو د لوړیدو علتونه د پیسو د راکړې ورکړې د سیستمونو برېښنایي کول او په ګمرکونو او عایداتي سرچینو کې د اصلاحاتو عملي کول دي. د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن او د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ نن په یو توده مناظره کې پر یو بل سخت انتقادونه وکړل. ټرمپ په مناظره کې ویل کچېرې دی په دغو انتخاباتو کې بریالی شو، میرمن کلینټن به زندان ته واچوي. په ځواب کې میرمن کلینټن د ټرمپ پر شخصیت انتقاد وکړ او د سپینې ماڼۍ لپاره یې نامناسب شخص وباله. دوا دواړو کاندیدانو پر هغې ویډیو کې تمرکز وکړ چې لس کاله مخکې ثبت شوې او څو ورځې مخکې خپره شوې. په هغې کې ښاغلي ټرمپ د ښځو په اړه سپکې سپورې ویلې دي. دغه راز د میرمن کلینټن د ځینو پټو اسنادو افشا کېدو او هغو ادعاګانو ته اشاره وشوه چې ګواکې روسیې هڅې کړي د امریکا د انتخاباتو په سیسټم کې لاسوهنه وکړي. د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات د نومبر میاشتې پر اتمه کېږي چې تر یوې میاشتې لږه موده ورته پاتې ده. د ټرمپ هغه جنجالي ویډیو په جمهوري غوښتونکي ګوند کې دننه د وتلو سیاستوالو د انتقاد سبب شوه. دوی ویلي چې ټرمپ ته به رایه ورنکړي. بلورته د امریکا د ولسمشری انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن وایي د روسی حکومت د امریکا د ځینو سازمانونو او اشخاصو پر ضد سایبری حمله تنظیموي. سو په دې توګه د جمهوریت غوښتونکي ګوند د کاندید ډونالد ټرمپ له بریالي کېدو سره همکاري وشي. میرمن کلینټن دا خبره نن سهار وختي له ډونالد ټرمپ سره په دویمه مخامخ مناظره کې وکړه. د هغې په خبره ورسته سایبری حمله چې واشنگټن وایي د مسکو په امر شوی د یو بهرني قدرت لخوا د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې د بې سابقه کمپاین یو برخه ده. خو ډونالد ټرمپ د میرمن کلینټن دغه څرګندونې د خندا وړ وګڼلې. د امریکا د سمندري ځواکونو پر یوه جنگي کښتۍ دوه مزایل توغول شوې دي. دغه مزایل د یمن له هغې سیمې توغول شوې چې د شیعه یاغي ځواکونو په ولکه کې دي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو ویان پرون وویل چې دغې حملې ځاني یا مالي زیان نه دی اړولی، ځکه دواړه مزایل کښتۍ ته تر رسیدو مخکې پر اوبو لګېدلې دي. د ایران د کلتوري چارو یو جګپوړي مقام پرون وروسته له هغه استعفا وکړه چې یو شمیر مذهبي مشرانو په ښار قم کې د یو کنسرت پر جوړېدو اعتراض وکړ. قم د ایران مذهبي ښار دی چې ډېری جګپوړي آیت الله ګان پکې دېره دي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د قم د فرهنګي چارو رئیس عباس دانشی وروسته له هغه استعفا ته اړ شو چې مخکنیو دینی عالمانو په دې ښار کې د تیرې میاشتې د کنسرت له کبله خپل خپګان او اعتراض څرګند کړ. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د پوز یوې پوستې ته نږدې د افراطي کورد ډلو لخوا یوې انتحاري حملې لس ترک سرتیري او اته ملکي وګړي وژلې دي. د راپورونو له مخې په دې حمله کې د یو لس سرتیرو په ګډون نور 20 کسان ټپیان شوي دي. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم دا حمله وغندله. یلدرم پرون په استنبول کې په یو خبري غونډه کې وویل انتحاري برید کوونکي ځان له هغه موټر سره والوزوه چې 15 ټنه چاودیدونکي مواد پکې بار وو. د ترکیې اناتولیا دولتي خبري اژانس د امنیتي ادارو په حواله راپور ورکوي چې دا برید د حکاري ولایت اړوند په سیمدینلی ښار کې د پولیسو یوې پوستې ته نږدې شوی او د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی لاس پکې لري. او د یمن په پلازمینه صنعا کې پرون زرګونه مظاهره چیانو د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته په غونډه کې د سلګونو کسانو په ګډون د جنازې پر مراسمو د بمبارۍ پر ضد اعتراض څرګند کړ. ملګري ملتونه وایي چې په پرونۍ حمله کې له 130 زیات کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. د تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
سی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونه کې اورئ چې ولسمشر محمد اشرف غنی یو ور بیا په حکومتي ادارو کې پر اصلاحاتو ټینګار وکړ. سناتوران وایي په افغانستان کې ځینې ګوندونه لا هم د ژبې، قوم او سمت پر بنسټ فعالیت کوي. په بلخ کې زیات شزي د بیوزلۍ له کبله شاقه کارونو ته مجبوره سوي دي. د مالی وزارت وایي د پیسو نړیوال صندوق له ورکول سوي هدف سره سم یې زیات عواید ترلاسه کړي، خو فساد لا هم یو ستونزه ګڼل کیږي.
مالونه باید په ټولو ګمرکات کې یو شان محصول باید وشي، که کندهار دی، که جلال آباد دی، که هرات دی، که کابل دی، دا یو شان باید محصول وشي.
د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو دوه کاندیدانو نن په دویمه مناظره کې برخه واخیسته. دا چې څه ویل دي په همدې خبرونه کې درته وایو. په هایټی کې توپان مرګ ژوبله اړولې. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سي سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د غوړی اچار. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. روانه خبرونه تر 3 بجو ده. ولسمشر محمد اشرف غنی یو ور بیا په حکومتي ادارو او په تیره د هیواد په امنیتي ادارو کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار وکړ. ولسمشر د بروکسل تر کانفرنس وروسته پرون په خپل لومړي وینا کې ویل چې د اصلاحاتو وخت را رسیدلی او د هغو کسانو په وړاندې به جدي اقدام وسي چې د اصلاحاتو په وړاندې درېږي. ښاغلی غنی د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د وروستیو جګړو د مرګ ژوبلې پړه پر هغو چارواکو واچوله چې د ده په وینا لیاقت نه لري. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر اشرف غنی په هیواد کې د روان امنیتي او اقتصادي حالت په اړه په خپل وینا کې په حکومتي ادارو او په تیره په پوځي ارګانونو کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل له هغو کسانو سره به قاطع چلند وشي چې د اصلاحاتو په وړاندې مقاومت کوي او یا په فساد او مافیایي عملیاتو کې لاس لري. ولسمشر غنی تیر ماښام په یو ټلویزیوني وینا کې وویل اوس چې نړیوالو د افغانستان د ملاتړ ژمنه کړې نو وار کورنیو اصلاحاتو ته رسیږي، ځکه د نړیوالو مرستې له هغو اقداماتو سره تړلې دي چې د افغانستان حکومت د بروکسل په کانفرنس کې له خپلو نړیوالو متحدانو سره د هغو د ترسره کولو ژمنه کړې. ولسمشر ټینګار وکړ چې په نظام کې اصلاحات تر هغه وخته نشي عملي کېدای چې په دولتي ادارو کې اصلاحات را نشي، او زیاته کړه چې له فساد سره مبارزه د تروریزم پر ضد د جګړې په اندازه لانجمنه ده او ګرانه پریوزي. ښاغلی غنی چې د بروکسل له کانفرنس څخه تر راستنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره خبرې کولې، په فساد کې ښکېل کسان د وسلوالو مخالفینو په اندازه خطرناکو بلل.
خوب است در اینجا به مردم خود به صراحت بگویم که دشمنانتان تنها طالبان و داعش یعنی
خبر وک خپل خلکو ته پر دا غوایم چې تاسو دښمن یوازې هغه طالبان او داعش یان نه دی چې په څرګنده تاسو ته د جګړې اعلان کړی او بچیان مو وژني، بلکې مفسد عناصر کده ځنګړو افرادو په بنډ دی او کده فساد او قانون ماتولو د هغو شبکو په بنډ چې د اصلاحاتو په وړاندې دریږي. هیواد په نړیواله کچه بدناموي، د جرمی اقتصاد په وسیله د هیواد قانوني اقتصاد ته ضربه ورکوي، د هیواد ملي سوداګر له هیواد د خپل پانګو ایستو ته اړباسي او د مجرمینو او رانکارو ملاتړ کوي. نور هغه دښمنان دي چې د دې هیواد برخلیک ته ګواښونه کوي. ولسمشر غنی د فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومت اجراءات هم یاد کړل او ویل په تیرو دوو کلونو کې د فساد ځینې عمده سرچینې بندې شوي، د فساد پر ضد د مبارزې میکانیزم جوړ شوی او د فساد د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات شوي دي. ولسمشر د بروکسل په کانفرنس کې د 15.2 میلیارد ډالرو او همدارز د آسیایي بانک د 2.2 میلیارد ډالرو مرستو یادونه وکړه او ویل چې دا پیسې به په راتلونکو څلورو کلونو کې د افغانستان پر اقتصادي پرمختګ ولګول شي. خو د ټینګار وکړ چې افغانستان تل تر تله د نړیوالو پر مالی مرستو اتکا نه شي کولای. ولسمشر غنی چې په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو له کبله د اپوزیسیون له سختو انتقادونو سره مخامخ دی، د نړیوالو ځواکونو وتل په تیرو دوو کلونو کې د اقتصادي رکود علت وباله او ویل چې د افغانستان خلک له دې کبله له ستونزو سره مخامخ شوي. په داسې حال کې چې د هلمند او کندز په ګډون د هیواد په ګڼ شمېر سیمو کې جګړو زور اخیستی، ولسمشر غنی په روانو جګړو کې د سرتیرو او ملکي وګړو د تلفاتو پړه پر هغو چارواکو واچوله چې د په وینا لیاقت نه لري خو د مصلحتونو پر بنسټ پر پوځي مقامونو ټاکل شوی او ویل چې دا وضعیت نور نو د زغملو وړ نه دی.
پر راپور کې موردل چې د افغانستان ولسمشر یو ور بیا په حکومتي ادارو او په تیره د هیواد په امنیتي ادارو کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وروستیو جګړو د مرګ ژوبلې پړه پر هغو چارواکو واچوله چې د په وینا لیاقت نه لري خو د فشارونو له کبله پر پوځي مقامونو ټاکل شوی دي. مشرانو جرګې د یکشمې پورز د عدلي او د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزیران خپلې غونډې ته وربللې وه. سناتورانو ویل په هیواد کې داسې سیاسي ګوندونه شته چې په بشپړه توګه قومي او سمتي بڼې لري چې دغه جوړښتونه د ډیموکراسۍ معیارونه نسي ګڼل کېدلی. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان د عدلي او کار او ټولنیزو چارو وزیران چې د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وربلل شوي وو، د جرګې د غړو له سختو پوښتنو سره مخ شول. د مشرانو جرګې ځینو غړو ویل چې په عدلي وزارت کې په لسګونو سیاسي ګوندونه ثبت او د فعالیت جوازونه یې ترلاسه کړي، خو په دوی کې داسې ګوندونه هم شته چې په بشپړه توګه قومي او سمتي بڼه لري چې دا کار د ډیموکراسۍ له اصولو خلاف عمل دی. د مشرانو جرګې غړي ګل احمد اعظمي وویل
بعضی از اعضاب سیاسی را که ما میبینیم اعضاب فراگیر نیست، اعضاب نیست که
زین سیاسی گوندونه چې موږ یې وینو پراخ بنسټ نه دی او د افغانستان خلک پر حساب نشي کولای او پرته له دې چې ملي یووالي ته زیان ورسوي نور څه نه دی. د دې ګوندونو د تصفیه لپاره ستاسې تدابیر څه دي؟
په افغانستان کې سیاسي ګوندونه د اساسي قانون او د سیاسي ګوندونو د قانون د موادو له مخې جوړ او د فعالیت جواز ورکول کیږي، خو کله چې دغه ګوندونه پر وضع شوو اصولو برابر عمل ونه کړي د فعالیت جواز ځنې اخیستل کیږي. ښاغلی انور په دې برخه کې د خپلو اقداماتو په اړه وویل.
اوس مهال او 50 سیاسي ګوندونه له عدلي وزارت څخه د فعالیت جواز ترلاسه کړی دی، خو یوولس سیاسي ګوندونه چې لازم شرایط یې نه و پوره کړي د سیاسي ګوندونو له لیست څخه ایستل شوي او نومونه یې د خپرولو لپاره د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته لیږدول شوي دي.
د عدلی وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د جوړولو شرایط دا دي چې 10,000 غړي ولري، په 40 ولایتونو کې به دفترونه فعال وسي، اساسنامه به پر ملي بنسټونو ولاړه وي، افغان شموله به وي، د کومې بهرنۍ ادارې لخوا به نه تمویلیږي او فعالیتونه به د امنیت، هیواد او خلکو پر ضد نه وي. د عدلی وزیر دا هم وویل له کومو ګوندونو څخه چې شکایت کیږي شکایت باید پر اسنادو ولاړ وي څو عدلي ارګانونو ته ور وپیژندل شي. د کار او ټولنیزو چارو له وزیر نسرین اوریاخیل څخه وپوښتل شول چې په دولتي ادارو، خصوصي سکتور او په پراختیایي پروژو کې د معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته لږه پاملرنه شوې ده. د مشرانو جرګې غړي باقي بریال وویل.
دغه شیخ زاید بن سلطان د اپارتمانو په اړه باندې د معلولینو سهم لکه پکې اجراات شوي دي، اما د شهیدانو لا تر اوسه پورې معطل ده، خو د موږ هیله داده چې تاسو څه وخت اجراات کوئ.
مرمن اوریاخیل د کارموندنې لپاره په هیواد کې دننه او بهر خپل پلانونه بیان او ویل چې ترتیب شوي پلانونه له دولتي ارګانونو او خصوصي سکتور سره شریک کړي دي. مرمن اوریاخیل وویل د دولتي ادارو لخوا ورسره په رسمي توګه هوکړه شوې چې معلولینو ته به په رسمي دفترونو کې 3% او په پراختیایي پروژو کې 1% ونډه ورکول کیږي. د پښتنو له ځوابولو وروسته پر دواړو وزیرانو ټینګار وشو چې د هیواد روان سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت او د بیکارۍ ستونزو ته په کتو سره باید په خپلو چارو کې لا هڅې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 3:00 کېدونکې د 2 اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. خو اوس به اجمل تورمن راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره د اصلاحاتو او د کشمیر له مسلې سره د افغانستان د سولې د مسلې د تړلو په تړاو د پاکستاني چارواکو د خبرو په غبرګون مطالب چاپ کړي دي. سرخط پلواکي ورځپاڼې خپل د سر په مطلب کې د ولسمشر په حواله لیکلي چې په کور دننه د اصلاحاتو وار را رسیدلی دی. په مطلب کې وړاندې راغلي چې ولسمشر غني وایي حکومت یې په نړیوالو او سیمه ییزو اړیکو کې بریالی شوی، خو اړتیا ده چې اوس په کور دننه اصلاحات راوستل شي. سرخط په دغه مطلب کې لیکلي ولسمشر غني تیره شپه په خپله تلویزیونی وینا کې ویلي یوه وړه کړۍ غواړي یوازې د خپلې بقا لپاره ټول ملت قرباني کړي او دوی هغه څوک دي چې په نړیواله کچه د افغانستان د بدنامولو اصلي عامل دي. د مطلب لیکوال لیکلي ولسمشر دا کسان تر طالب او داعش کم نه بولي او زیاتوي اړتیا ده چې بنیادي اصلاحات راوستل شي، خو په دې برخه کې د ملت مرسته اړینه ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې په ادارو کې د اصلاحاتو راوستل ستره غوښتنه ده. په سر مقاله کې راغلي چې په بروکسل کانفرانس کې نړیوالې ټولنې د افغان حکومت د مدیریت ننګه وکړه او ټینګار یې دا و چې حکومت دې په ادارو کې اصلاحات راولي او چارې دې داسې سنبال کړي چې ژر پر ځان بسیا او د نړیوالې ټولنې مرستو ته محتاج نه وي. د سر مقالې لیکوال لیکلي افغان حکومت هم له نړیوالې ټولنې سره پر ژمنو عمل کوي او د اصلاحاتو لړۍ ډیر ژر د بری تر بریده ورسوي. په سر مقاله کې راغلي ولسمشر له ملت غوښتي چې د اصلاحاتو پر اوستلو کې ورسره مرسته وکړي، ځکه د مقاله لیکونکي په باور اصلاحات د ولس حکومت او نړیوالې ټولنې سره غوښتنه ده. سردار خپلواکي ورځپاڼې بیا د افغانستان د ملي امنیت د شورا په حواله په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د سولې سره د کشمیر د مسلې تړل د خیې چې پاکستان لا هم په افغانستان کې د نیابتي جګړې پر دوام باور لري. په مطلب کې وړاندې راغلي چې په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال هم د پاکستانی سناتور او د پاکستان د صدر اعظم د استازي مشاهد حسین په دې تړاو څرګندونه چې په دې وروستیو کې په امریکا کې کړي په کلک رد کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په همدې تړاو په یو مطلب کې پوښتنې مطرح کړي چې پاکستانی سناتور ولې دا ډول بې معنا څرګندونې کوي، دا ټولې څرګندونې له کومه ځایه نشات کوي او هدف یې څه دی. د مطلب لیکونکي په خپله لیکنه کې ځواب او د داشان څرګندونو لامل دا ښودلی چې پاکستان د هند او افغانستان دوستي د ځان لپاره خطر بولي او له افغانستان سره د هند اړیکې او مرستې په دې برخه کې د پاکستان اندېښنه زیاته کړې ده.
ځینو مدني ټولنو د انتخاباتي کمیسیونونو د غوروي کمیټې پر جوړېدو خوشي څرګنده کړه، خو د دې کمیټې له مسؤلانو یې غوښتنه وکړه چې خپل کارونه په بې پرې ډول ترسره کړي. سباون کاکړ او نور تفصیل.
د انتخابات په چارو پورې اړوند د مدني ټولنو کاري ګروپ د انتخابات په اړه جوړ شوي غونډې ته پر دې ټینګار وکړ چې د غوروي کمیټه باید ولسمشر ته د غړو په معرفي کولو کې د تخصص، بېطرفۍ، نیک شهرت، قومي ترکیب او جنسیتي مسایلو ترڅنګ د شفافیت اصل په نظر کې ونیسي. د افغانستان د آزادو انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مسؤول رحمت الله صالحي د یکشنبه په ورځ په دغه ناسته کې وویل چې د ملي وحدت حکومت مشران باید د غوراوي د کمیټې په چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
کمیته گزینش مرجع نهایت مهم
انتخاباتي کمیسیونونو ته د کسانو په معرفي کېدو کې د غوراوي کمیټه د متخصصینو ژمنو او به طرف کسانو په معرفي کېدو کې تر ټولو مهم مرجع ګڼل کیږي. که حکومت او بل هر کس دغه کمیټه په کارونو کې مداخله وکړه، نو په دې وخت کې بیا لازمه ده چې د غوراوي کمیټه دغه موضوع له خلکو سره شریک کړي او د حکومت د لاسوهنو د مخنیوي لپاره خپل وړتیا خلکو ته ثابت کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د غوراوي کمیټې د تیرې اونۍ په وروستیو کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب ترلاسه کولو په هدف د سلګونو کسانو غوښتنلیکونه ترلاسه کړي دي. ښاغلی صالحي وایي دغه کمیټې اوس د ترلاسه شویو اسنادو پر څیړلو کار پیل کړی دی، چې په خبره یې د یادو اسنادو څیړل به لږ تر لږه یو میاشت وخت ونیسي. راپورونه وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو یو شمېر پخوانیو غړو هم دغه کمیټې ته غوښتنلیکونه ورکړي دي. د افغانستان د آزادو انتخاباتو د بنسټ پروګرامونو مسؤل علي ازغری په دغه ناسته کې د غوراوي له کمیټې وغوښتل هغه کسان چې ښه نوم نه لري په انتخاباتي کمیسیونونو کې دي د هغوی د راتلو مخه ونیول شي. د نوموړي په خبره هغو کسان چې په یو ډول یې په ډیموکراتیکو بهیرونو په ځانګړي ډول پر انتخاباتو خلک بې باوره کړي، د غوراوي کمیټه باید په انتخاباتي کمیسیونونو کې د دندو لپاره ولسمشر ته معرفي نکړي. په ورته وخت کې د غوراوي کمیټې یو غړي یوسف رشید وایي چې دوی یوازې د خلکو مسلکي توب او وړتیا په پام کې نیسي.
زموږ کارونه ډیر شفاف اولنی دي. مقتل د مدني ټولنو او مطبوعاتو حضور ته په کمیټه کې خرغ لاست ویلي او د دوستۍ فضا مورته مسایده کړي. را دي شي او ودی ګوري او اوس هم ټینګار کوم چې زموږ دوستان دې په دغه کمیټه کې خپل حضور ډیر کړي.
د غوراوي کمیټې د کار تر بشپړېدو وروسته د کمیټه یو وشت کسان ولسمشر ته معرفي کوي او ولسمشر له دې ډلې څخه اووه کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د کمیشنرانو په توګه انتخابوي. د دې ترڅنګ یاد کمیټه یو 15 کسیزه لیست ولسمشر ته استوي چې له دې ډلې څخه بیا ولسمشر 15 کسان د شکایتونو د کمیسون د کمیشنرانو په توګه غوره کړي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
په بلخ ولایت کې فقر او بې وزلي د دې سبب سوی چې زیات شزي شاقه یا درنو کارونو ته مجبور سي. دغه شزي وایي چې په ټولنه کې د دوی کار ته په شسترګنه کتل کیږي. مجيب رحمان حبيب زاير باندې رپورت لري.
بلخ د افغانستان له هغه ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې پکې خصي هم د نارینه او پښان د نفقه د پیدا کولو په منظور سړکونو ته د کار کولو په خاطر راوځي. دا د یول مرب درې لار ده، هغه سیمه چې پکې هر غهیس وختي څو تنه مېرمنې راغونډي کی او د کار کولو انتظار باسي.
روزا سالا
دا ښځې چې تر ټولو ډیره عمر لرونکی یې 15 کلنه ده، سهار 5 بجې د یو مرب په درۍ لارې راټولیږي او بیا د یوې ورځې لپاره د کار خاوندانو لخوا د سل یا هم د 125 افغانیو په بدل کې په کار ګمارل کیږي. رویا یو له همدې کارګرو میرمنو څخه ده چې هره ورځ دې سیمې ته د کار کولو په خاطر راځي، خو ډیر کم وخت چانس ورسره یاري کوي تر څو کار ورته پیدا شي. دا ښځې اکثرا په مزرعو او باغونو کې په کار کولو ګمارل کیږي او ډیری وخت شنه راټولوي او ونې اصلاح کوي. فاطمه یوه بله کارګره میرمن ده چې 15 کاله عمر لري او څه باندې یوونۍ کیږي چې د ورځني کارګر په توګه د مزار شریف ښار په یوه مزرعه کې په کار بوخته ده.
زمین چې ماتون نانا زیاتر دی راوکړم، دغه بانجان چیندیم، رومی چیندیم، رومی خالی خلاص ده، فقط یک اونم بامی مانده اون بانجان مانده، نو دو چیز ده. دغه ته اونو گلخانه رفتیم، همیش مودم اونون جاکه است، یک 20 نفر هستیم زن صف. اونو مونجا میریم بادرنگ دې خلطه میکنیم، مینه خلطه میندازیم.
دا ښځې چې له ډېر مشقت او خورا حوصله مندۍ سره سهار تر ماښامه په مزرعو کې کار کوي، خو بیا هم د کار د صاحبانو لخوا یې په وړاندې نامناسب چلند ترسره کیږي او د هغوی له کار رضایت نه لري. په مزرعو کې کارګر ښځې وایي چې ټول ورځ شاقه کارونه ترسره کوي او د ورځې په پای کې د ټول زحمت او خستګۍ په بدل کې 120 افغانۍ ورکول کیږي چې هیڅ درته یې هم پرې دوا نه جوړیږي. په یوه مزرع کې کارګر ښځه یې پاړه وایي،
ساعت 6 کې من تا ساعت 5 بیکار کار میکنم. من چند ساعت میشم فکر خانم کی دوره از گدایی که بهتره دیگه. گدایی که نیام که بار یک مسلمان یک روپیه 3 روپیه که بیده که از هم چیزی روزگارت هم چیزم نمیشه از پشت دارم یک فاش دیگم میده.
دا پا داسه حال که دا چه اکثرا دا خز شکایت که بی چه دی دوی پوران دی طولنه که ناسالم چلن موجود دی او دا چه دوی لکور باند سرکونو تا دی کار کولو پا خاطر روزی خلق ورتا دی حقارت پسترگا گوری. مجبر رحمان حبیب زای از دی رادیو مزار شریف.
چې دې تور کړم په واده کړم، ما پلار ته خیرا کړو لږ شی مې د لاسه ونو شو، بچی مې راوړي زه د خلکو کالینځم مزدوري کوم، څه شی مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغې ته میراث یو، موږ دا بچی نه لري.
سیا زدی رادیو ته ورجاس دا ونسان د مالی وزارت وای چې دوی هغه هدف ته ځان رسولې چې د پیسو نړیوال صندوق ورته ټاکلې وو، خو ځینې سوداګر بیا په ګمرکونو کې د فساد د مخنیوي غوښتنه کوي. سبون کارکړ پر دې مسلې رپورت را لېږلې.
د افغانستان د مالی وزارت وای د روان هجری شمسی کال په دریم ورځ کې له ګمرکونو مالیو او د ټلیفونونو په ګډون له غیر عایداتي سرچینو 132 میلیارد افغانۍ لاسته راوړل شوی دی چې د دوی په خبره په تیرو 15 کلونو کې ساری نه درلود. په داسې حال کې چې یو شمېر ملي سوداګر په ګمرکونو او داسې نورو ادارو کې له فساد څخه شکایت کوي، خو دغه وزارت په لاس راغلي عواید په ګمرکونو او ادارو کې د اصلاحاتو د راوستلو نتیجه ګڼي. دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی د یکشنبه په ورځ یوې خبري ناستې وویل چې د پیسو نړیوال صندوق د 1995 کال لپاره دوی ته 122 میلیارد افغانۍ هدف ټاکلی و چې دوی دغه هدف ته
دری میاشتې مخکې موږ وکړای شول چې د پیسو نړیوال صندوق ټاکل شوي هدف ته ځان ورسوو، چې دا رقم په تیرو 15 کلونو کې بې سابقه و. موږ وکړای شول چې په 3 روبا کې د 4 روبو عواید ترلاسه کړو.
شغلی عبدالرحیمزی وای تیر کال هم د پیسو نړیوال صندوق 122 میلیارد افغانۍ هدف ټاکلی و چې هغه هم تر وخت مخکې بشپړ شو. په ورته وخت کې د افغانستان مالی وزارت وای چې دوی په مختلفو برخو کې سوداګرو او پنګوالو ته اسانتیاوې برابر کړي او د هیواد د وضعیت تر څیړلو وروسته په ډیرو مواردو کې مشوره هم ورسره کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال یونس محمد ازادي راډیو وویل چې دوی اکثره د فساد او په ګمرکونو کې د نه همغږۍ له کبله په دوو ولایتونو کې مالیه ورکوي.
فکر کوم فساد د ګمرکات ته هیڅ وخت نه سره تاوان هي ګمرکات هغه ادارې دي چې څوک چې ګمرکات جوړ شوی دي زه فکر کوم فساد ګمرکات ته خنډ دی چې وي او اوس هم پښکستان مالونه باید په ټولو ګمرکات کې یو شان مسول باید وي که کندهار دی که جلال آباد دی که هرات دی که کابل دی دا یو شان باید مسول وي
خود افغانستان د مالیه وزارت وایي چې دوی په ګمرکونو کې ډیر اصلاحات راوستلي او د روان کال 8% عواید د ګمرکونو لارې تلاس شوی دی په ورته وخت کې د اقتصادي برخې ځینې کارپوهان په دغه نظر دي چې د حکومت عواید پر سوداګرو او عام خلکو د فشار په نتیجه کې ترلاسه شوی او د دوی په وینا د افغاني په وړاندې د ډالرو لوړوالي ته پکتو اوس هم دغه عواید کم دي سباون کاکړ ازادي رادیو کابل
ازادي رادیو لوونه تر وو
ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای شي هغه کسان چې فیسبوک کاروي کولای شي چې ازادي رادیو پانه ورسره خوشاله کړي هر ورځ په کې تازه راپورونه او خبرونه ولولي په باسونی کې برخه واخلي ادرس یې facebook.com/azadiradio لاس نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه لناجي صفین اوري
د کندوز چارواکي وایي د دغه خار مهمه برخې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوی او په ځینو برخو کې لا هم جګړه روانه ده ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له هغه کسانو سره به قاطی چلند وشي چې د اصلاحاتو په وړاندې مقاومت کوي د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن او د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ټرمپ نن په یو تاوده مناظره کې پر یو بل سخت انتقادونه وکړل د امریکا د ولسمشری انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن وایي د روسیې حکومت د امریکا د ځینو سازمانونو او اشخاصو پر ضد سایبری حمله تنظیموي سو په دې توګه د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ټرمپ له بریالي کېدو سره همکاري وشي د امریکا د سمندري ځواکونو پر یو جنگي کښته دوه مزایل توغول شوی د ترکیه په جنوب ختیځ کې د پاوز یوې پوستې ته نږدې د افراطي کورد ډلو لخوا یوې انتحاري حمله لس ترک سرتیري او اته ملکي وګړي وژلي او د یمن په پلازمینه سنا کې پرون زرګونه مظاهرچیانو د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته په غونډه کې د سلګونو کسانو په ګډون د جنازې پر مراسمو د بمباري پر ضد اعتراض څرګند کړ
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی مخکې مو په کورونا خبرونو کې واوریدل چې د کندز چرواکي دا کوي چې د دغه شهر ځینې برخې له وسلوالو څخه نیولې دي د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان را سره د کندز د ټلیفون مستقیم تماس کړی آریان صاحب مخکې چرواکو یادونه کړې و چې د کندز ځینې سیمې له وسلوالو څخه تصفیه کړې دي دا کومې سیمې دي او په دغه عملیاتو کې مرګ ژوبله هم وشته ده
مننه سنه صاحب سلامونه تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم تیر شپه د کندوز ښار کې شدید جګړه جریان درلوده همدارنګه د سپک او درنو وسلو ډزې مو اوریدل کېدلې او سهار هم تر 9 بجو پورې جګړه وه خو اوس مهال د جګړې غږ نه اوریدل کېږي خال خال ډزې سدي تاسو باید ووایم چې دا د کندوز ښار کې د جګړې اتمه ورځ ده چې دلته جګړه روانه ده افغان ځواکونو د کندوز ښار د لودیز څنډه یعنی د سپینزر ګولۍ د کابل بندر او همدارنګه د پهنتون وډه سیمې تصفیه کړي دي او د کندوز ښار ختیځ لور ته د سینما ناشر سیمه همدارنګه د خونزاده ګولۍ او د نوابات د خواجه مسعد دغه سیمې تصفیه کړي دي او د کندوز ښار شمال لور ته د بالای سار لاندې دغه سندې تصفیه کړې دي خو لا هم د ښار په ډیرو مهمو سیمو کې و طالبان حضور لري تر اوسه پر دغه ښار په بشپړه توګه نه ده تصفیه شوی خو د تیرو ورځو په پرتله نن په ښار کې ګڼه ګوڼه ساده خلک تګ راتګ کوي او د ښار په ځینو سیمو کې خال خال دوکانونه هم خلاص شوي دي همدارنګه د کندوز سیمه چارواکي وایي چې دغه څورې د جګړو کې وسلوال طالبان ته مرګ ژوبله ما وخت د خودي تر څو پر دقیق ارقام رسنوی ته نه دی وړاندې کړي. خو بیا په بلخوا ذبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، نوموړی وایي اوس هم دی د کندز ښار لویدیځ لور ته په درېمې اوجې کې قواخانې سیمې کې خاتنۍ سیمې کې همدارنګه د سپینزر په فامیلیو کې او د آزادۍ واټ کې همدارنګه دلته د شتون لري.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د کندز ولایت پر وضعیت را سره خبرې کولې. د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن او د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ نن په یو توده مناظره کې پر یو او بل انتقادونه وکړل. ټرمپ په مناظره کې ویل کېدی په دغو انتخاباتو کې بریالی سو میرمن کلینټن به زندان ته واچوي. په ځواب کې میرمن کلینټن د ټرمپ پر شخصیت انتقاد وکړ او د سپینې ماڼۍ لپاره مناسب کس ونه باله. دواړو کاندیدانو پر هغې ویډیو تمرکز وکړ چې لس کاله مخکې ثبت شوې او څو ورځې مخکې خپره شوې. په هغې کې ښاغلی ټرمپ د ښځو په اړه سپکې سپورې ویلې دي. شېبه مخکې مې د دې مناظرې په اړه د امریکا ژغ راډیو خبریال حسیب الکوزي څخه نور معلومات وغوښتل.
بس د واشنگتن پر وخت د ماښام پر 9 بجو پیل شو، تقریبا یو نیم ساعت باسو د بس نیم ساعت تقریبا 15 دقیقې پر دې باندې تیر شولې چې میرمن هیلری کلینټن به پر ډونالډ ټرمپ باندې انتقاد کوي او ډونالډ ټرمپ به پر میرمن هیلری کلینټن باندې او د یو بل د دریځونو څخه به هاریو دفاع کوله. زیات تمرکز پر هغه ویډیو ټیپ باندې وسو چې په 2015 کال کې په هغه ټیپ کې ډونالډ ټرمپ د ښځو په هکله نامناسبې خبرې کړې وې. څو ورځې مخکې دا ټیپ د واشنگتن پوسټ لخوا خپور شو. میرمن کلینټن زیات تمرکز پر همدغه کوي چې هغه ښځو ته سپګې سپورې ویلي ده. نه یوازې دا چې دا ځلې دا کار کړی دي، پخوا یې هم مثلا د جان مکین یادونه وکړله چې هغه په ویتنام کې چې کله بندي وو هغه ته سپکاوی سوی دی د ډونالډ ټرمپ لخوا، مسلمانانو ته سپکاوی سوی دی ډونالډ ټرمپ لخوا، کډوالو ته سپکاوی سوی دی، معیوبه کسانو ته سپکاوی سوی دی. د خان کورنۍ چې ډېره مشهوره شوله په دې وروستیو کې، هغه کورنۍ ده چې د عراق په جګړه کې د خان د کورنۍ یو غړی هلته سرتیرو ووژل شو او ډونالډ ټرمپ داغه نو وروسته داغه پر کورنۍ باندې انتقادونه
وکړه. تاسو خپل یادونه وکړه چې ټرمپ ځینې جنجالي سرګندونې کړي پر بیلابیلو موضوعاتو. دغه د ښځو په اړه سرګندونو یې ولې ډېره غوغا جوړه کړه په امریکا کې دننه او په نور نړۍ کې؟
د ټیپ محتوا به مو لوستلی وي او اورېدلی به وي. په ټیپ کې ځینې نامناسب خبرې شوي دي د ډونالډ ټرمپ لخوا او په مجموع کې په لویدیځه نړۍ کې ښځې ته ډېر زیات احترام په ټولنه کې وسته. او کچېری یو ښځه د یو چا سره په اړیکه کې نه یي یا سپکاوی وسي او د هغې رضایت نه یي، دې مسلې ته په لویدیځه نړۍ کې په ډېره بغاټ سترګه قتل کیږي.
بله، الکوزه صاحب کپلاندو کراتو اس چې دغه جنجالي سرګندونې
ډیر ځات اکسمول وفردول شو.
کپلاندو کراتو اس چې دغه ډول جنجالي سرګندونې د خلکو پر رایو او د انتخاباتو پر ورځ د ذهنونو پر بدلولو څومره تاثیر لري؟
تاثیر زیات کی. بیلابل د چارو کاربون وای چې هغه کسان چې ژمنه کړی ده چې ډونالډ ټرمپ ته برای ورکی او معاوضه کار دی او د جمهوریت ګوند غړي دي، هغوی به خپل رای ورکی چای تاثیر ونه کی. یو مهم موضوع دا ده چې په امریکا کې څو ایالتونه دي چې هغوی ته باتل ګراوند سټیټس وایي، یا هغه ایالتونه چې نه تر اوسه معلوم دي چې ډیموکراتان به پکې اکثریت ګټي او نه دا معلوم دي چې جمهوری غوښتون به پکې اکثریت ګټي، لکه اوهایو ایالت دي، مثلا د فلوریدا ایالت دي. په دغو ایالتونو کې د ډونالډ ټرمپ خبرې چې کومې کړې دي په دغه ټیپ کې ډېر زیات تاثیر پر ښځینه رای ورکوونکو باندې اچولی شي. په عین حال کې بل د طرف د قضیې د میرمن هیلری کلینټن ایمیلونه دي، نوي ایمیلونه د ډي سي لیکس او ویکی لیکس لخوا خپره شوي دي. په هغوی کې پر میرمن کلینټن باندې د وال سټریټ نفوذ او د وال سټریټ یعنې د بانکونو د غټو بانکونو او مالي ادارو نفوذ څرګند شوی دی چې تر یو حده پورې میرمن کلینټن د هغوی سره پر میرمن کلینټن باندې د هغوی نفوذ زیات دی. دغه مثلا په دغه مناظرې
کې
دوه بوده لري، دا قضیه هم د میرمن کلینټن د ایمیلونو مسله ده او هم د ډونالډ ټرمپ د وروستي ټیپ مسله ده چې د ښځو په اړه نامناسبې خبرې کړي.
د امریکا ژغ راډیو خبریال حسیب الکوزی وو. په هایټی کې خلک د تیر اونۍ په سمندري طوفان کې د خپل وجلسو عزیزانو ماتم پیل کړي.
په هایټی کې د سمندري طوفان د سلګونه قربانیانو لپاره درې ورځنۍ ملي ماتم پرون پیل شو. تیر اونۍ د سه شنبه په ورځ د هوریکان ماتیو په نوم سمندري طوفان په هایټی کې 346 کسان ووژل، 211 یې ټپیان کړل او چارواکي وایي چې څلور کسان تر اوسه لا درک دي. د درې ورځنی ماتم په ورځو کې به د هایټي بیرغ نیم ځوړند او د موسیقي کلبونه به بندوي. د هایتي د ولسمشر دفتر پرون په یو بیان کې وویل د قربانیانو د کورنۍ او عزیزانو درد به د هیواد یو موټی وساتي. په ځینو راپورونو کې د دې تراژیدۍ د قربانیانو شمیر خورا زیات ښودل شوی، خو په داسې حال کې چې د هایتي د جنوب لویدیز توپان ځپلو سیمو ته تلل ستونزمن کار دی، نو د پیښې د قربانیانو د دقیقې شمیرې اټکل نشي کېدی. د مرستندویانو ډلو له سیمې څخه د ټلیفون پر لیکه د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د مړو شمیر په زیاتېدو دی. په همدې حال کې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د دې طبیعي مصیبت له قربانیانو سره د نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړه. پاپ پرون په واتیکان کې په مذهبي مراسمو کې وینا کوله. په ډېرې خواشینۍ سره مې په کارابین سیمه په تیره په هایتي کې د تیرو څو ورځو د سمندري طوفان خبر ترلاسه کړ چې خورا زیات ځاني او مالي زیانونه یې اړولي دي. زه د نړیوالې ټولنې، مذهبي مؤسسو او د ښه نیت لرونکو وګړو د خواخوږۍ پر حس ډاډه یم. د ماتیو په نوم د سمندري طوفان ته دا ځل څلرمه درجه ورکړل شوې. په داسې حال کې چې پنځمه یې تر ټولو سخته ده. د دې طوفان په ترڅ کې د 230 کیلومتر په سرعت باد چلیده چې ګڼ شمیر کورونه، سړکونه او عامه تاسیسات یې ویجاړ کړل. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د هایتي د طوفان ځپلو سیمو شاوخوا 3.5 لک وګړي سمدستي مرستو ته اړتیا لري.
The Lobo La Maidana.
The image is Zad blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي، زموږ د دیونی په سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم ورزشي خبرونه او ترڅنګ د افغانستان د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک سره مرکه اوري چې د هیواد د کورنی کرکټ په اړه معلومات او لاسترولین د سر شریکوي.
په دې ورل شي چې د کورنی کرکټ څخه ډیر زو پاړي د افغانستان د لویو لوبډلو ورکو
د دې ترڅنګ له ماستر خوشحال څخه اوري چې د لسو سپورټي رشتو سره آشنایی لري او د افغانستان په اساسټوب په نړیوال میدانونو کې سیالي کوي.
ما څنګه ویل هغه وغورځېد په مځکه باندې جکس وی د افغان بچی افغان دی زیږولې ده. یو جنرال ما ته ډیر جالبه خاطره
او د خبرونی په پای کې د رزمي تکواندو لوب په اړه مفصل معلومات اوري. د خبرونی په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه لمرزي احمد زی څخه اوري.
د آزادو یا فری فایت سیالیو اتل احمد ولی هوتک روسی لوبغاړی ایوان کازاچینوک ته ماتې ورکړه. د احمد ولی هوتک او کازاچینوک ترمنځ د لوبه د فایت نایټ ټولنې لخوا په مسکو کې ترسره شوه. احمد ولی هوتک له بریا وروسته داسې ویل:
سلام افغانستان، د دې مره مبارکي ټول افغانانو ته سلام کوم، خصوصا مشتان د ماته اسمه زمينه راکړي، زنده‌باد افغانستان.
احمد ولی هوتک په حرفه‌ای ورزشی ژوند کې تر اوسه شاوخوا شل لوبې کړي چې وای هم نه د بایللې. په پکتیکا کې د لیګ برتر په نوم د فوټبال پیل شوې سیالۍ د اتفاق لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېده. د بدني روزنې مدیر ګل کریم سحر د معلوماتو لمخې په دې سیالۍ کې د پکتیکا لاس لوبډلو برخه اخیستې وه چې د پیمان او اتفاق لوبډلو پایلوبې ته لار ومونده. نوموړي زیاته کړه د دواړو لوبډلو ترمنځ په زړه پورې سیالۍ ترسره شوه او اتفاق لوبډلو وتوانېده چې د پیمان لوبډلې ته ماتې ورکړي او د اتلولۍ جام خپل کړي. شهزاد محمدی د پاکستان لیگ طلایي ګروپ ته غوره شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بریدګر پیلوونکي لوبغاړي شهزاد محمدی د پاکستان په کورنی کرکټ یعنی پی ایس ایل سیالۍ کې په لومړي ګډون سره د سرو زرو کټګوري ګروپ ته غوره شوی دی. د پاکستان په کورنی کرکټ کې تر ټولو سترې سیالۍ چې د پی ایس ایل په نوم ترسره کیږي، د نړۍ د بیلابیلو کرکټ لوبغاړو ترڅنګ افغان لوبغاړي هم ګډونول شوي دي. د دې سیالیو په لومړي ځل پیل کې دو سره چې په روان 2014 میلادي کال کې په پیل کې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوې، افغان لوبغاړي پکې محمد نبی اساخیل د کوټې ګلیټ ایټرز په ګټه ولوبېده چې لوبډلې په خپل ګډون سره تر پایلوبې ورسوله. د پاکستان د دویم پړاو په دې تجارتي سیالۍ کې د شهزاد محمدي وروسته محمد نبی اساخیل او تیز بالر دولت زدران د سل وریا د سپینو زرو ګروپ ته غوره شوي دي. او د فوټبال نړیوال شورا یولس هیوادونه جریمه کړل. د فوټبال نړیوال شورا یعنی فیفا لخوا هغه یولس هیوادونه جریمه شوي دي چې د 2018 کال فوټبال نړیوال جام سیالۍ لپاره په ټاکنیزو پړاولو بو کې مینوالو ته غیر ورزشي او تعصبانه حرکتونه کړي وو. د رسنۍ د راپور له مخې په دې ډله هیوادونو کې زیاتره د امریکا د وچې هیوادونه دي چې د برازیل او ارجنټاین په څیر د فوټبال لوبې مخکښ هیوادونه پکې هم شامل دي.
د سپورت مینوال په ځانګړي توګه د کرکټ لوبي مینوال باید په دې خبر شي چې د افغانستان د کورنی کرکټ د تیر کال په پرتله پرمختګ کړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې په روان کال کې دوی وکړای شول چې یو شمیر لوبغاړي د کورنی کرکټ څخه د افغانستان ملي ټیم ته معرفي کړي. په دې اړه مې له ښاغلي هوتک سره مرکه کړې او په سر کې مې ورڅخه د کورنی کرکټ د پرمختګونو په اړه پوښتلې دي. نوموړي ویل
د افغانستان کرکټ په بیلابیلو برخو کې ډیر زیات پرمختګ کړی په دې وروستیو کې، بالخصوص په کورنی کرکټ کې. کورنی کرکټ د افغانستان ډیر ښه روان دی، نتیجه هم الحمدلله ډیره ښه ده. تاسو وګورئ چې په دې وروستیو کې موږ د زونونو په کچه، د ولایاتو په کچه، د مکاس د ښوونځیو او همداشان د کلبونو په کچه، په ولایاتو کې او په مرکز کې، په بیلابیلو سیمو کې موږ د دغو لوبو ترمنځ لوبې ترسره کړې دي چې په دې کې شل ورځې، 15 ورځې او څلور ورځنۍ لوبې چې اوس کې هم الحمدلله په کابل او ننګرهار کې څلور ورځنۍ لوبې روانې دي. نتیجه یې ډېره ښه ده او ان شاء الله که خدای کړي ول په نورو بیلابیلو برخو کې به هم ان شاء الله ډېر پرمختګ نو.
جناب هوتک صاحب، د کورنی کرکټ له ټیم څخه څومره لوبغاړي ملي ټیم ته انتخاب شوي دي په روان کال کې؟
ډېر ښه. د هېواد کورنی کرکټ د هېواد لاتیر رول لري چې الحمدلله په دغه برخه کې موږ ډېر ښه یو. یعنې موږ کورنۍ کې څه ډېر ښه ده الحمدلله. په دې برخه کې چې د کورنۍ کې څه کار ډېر زو پاړي د افغانستان د لوبېلو لوګ د تورکو بلا بل لوګ د تورکو ورسو اوسو کورې چې موږ خپل نو بل په موږ ازمینو وخت ما کورنۍ کې څه پاړي راغله الله وکړي تر دې راځي چې شوی دی اوس څنګه د افغانستان د لوبې له تعلق سره ته موږ نه کورنۍ کې څه نو وړي اخیسي چې ته پاتې ډېر زاد د بل په توګه موږ ته بل کاش مطلع شهید دی او نبی بن حرف عثمان غنی راشد ارمان او داشانتی نور.
دغه لوبغاړي چې د کورنی کرکټ څخه ملي ټیم ته انتخاب شوی دي، تاسو په نظر څنګه بریشي؟ آیا دی په سپورت کې یا په ټیم کې شذل لري؟
بل هم هر یو خپل ځای باندې الحمدلله خلاص جوړ کی ولا په کورنی کرکټ اوس ډیر ښه شوی دی. هغه لوبغاړي چې اوس په ملي لوبه کې خپل سینر لوبغاړي دي، هغه هم اوس په کورنی کرکټ کې خپل پرفورمنس کوي او لږ وروسته بیا د نو ځوان لوبغاړو په څیر باندې په لوبه کې ملي لوبه کې ځای پیدا کوي. او کوم لوبغاړي چې په کورنی کرکټ کې او په تبلیغاتي کمپونو کې نتیجه خو نه لري، هغه ته چانس کم دی.
غواړم د ورستی پښتنې په لړ کې وپوښتم چې اوس فعلاً په هیواد کې د کورنی کرکټ کومې سیالي روان دي، په اړه معلومات راکړئ.
اوس فعلاً په کابل او ننګرهار کې د افغانستان د کرکټ لوري د الکوزي احمد شاه ابدالي تر نامه لاندې څلور ورځې لوبې روانې دي چې دغه لوبې لري ډېره ښه روانه ده الحمدلله. دغه لوبې به تقریبا دوه میاشتې او اته ورځې دوام وکړي. د کابل لوبې چې کله په کابل کې اول سړه شي اوس ته ولاړې شي.
د لوبو له میدانه
هر دوشنبه د سهار په 9:30 بجو او تکرار یې پنج شنبه مازدیګر پر 4:30 بجو اوریدلی سي.
اوس هم د هغه لوبغاړي له ژوند سره آشنا کیږي چې د وښتو کلونو په ترڅ کې 25 د سرو زرو مډالونه افغانستان ته راوړي دي.
ماستر سپورت خوشحال سروریز مانوم دی و وشت کال کیږي چې د سوک وهنو و نشانزنی لوبه ترسره کوم. په دا وخت کې تقریبا 250 نړیواله لوبه مې ترسره کړې ده چې په 50 کې مې بریا اخیستې ده او دوا کې مې ماته خوړلې. یو ښه خاطره به درته ووایم، هغه خاطره مې همدا ده چې کله زه لوبه مې ګټلې وو، دا په لوبه کې مې هغه یو امریکایي وو د سودان وو تور برانګ وو، هغه مې سی وویله یو په نوم د ډګر جنرال فضل کریم سادات د کورنۍ چار وزارت یو ښه برجسته جنرال پکې حضور درلوده. ما هغه وویل هغه وغورځېد په مځکه باندې جکس وی د افغان بچی افغان د زیږولې ده. یو جنرال ما ته ډیر جالبه خاطره اوس، یو جنرال لکه یو ماشوم غوندې دس خوشاله سو، یعنی یو لکه یو رښتینی زی افغان په توګه باندې خوشاله سو و ما تشویق کاغه ما ته ډیر یو ښه خاطره ده. د ما اوس ډیر شاګردان ده چې هغوی ما نه پرېږدي چې زه لوبه وکړم. هغوی وایي ته اوس استاد یې، مونږ پرېږده چې مونږ هم نوم وباسو. تا خو ماشاءالله ډیر لوبه دې ګټلې ده، ډیر مملک ته تللې مسابقه دې کړې ده، اوس مونږ پرېږده چې لاړ شو. په دې لحاظ ما دغه خبرې ومنله او اوس لوبه نه کوم.
رزمی تکواندو څنګه لوبده لومړی څنګه پیل او څنګه پر رسمیت وپیژندل شوه دا بل سحرګل امیرزی خواورو
تکواندو یو رزمی لوبده چې په اوس وخت کې د اولمپیک د وینوی لوبې په نامه پیژندل کیږي تکواندو د سپورت د لومړنی رزمی لوبې په توګه په اولمپیک کې وپیژندل شوه چې په کال 1992 کې په اولمپیکي لوبو کې شامل شوه تکواندو د څه د پاسه شلو پیړیو په موده کې په جنوبي کوریا کې وده وکړه د سپورت دغه رزمی برخه په پیل کې د توګوک بوګوک په نامه یادېده د تکواندو ټولنه په کال 1988 د سپتمبر په 19 په جنوبي کوریا کې پرانستل شوه او له همغه کال راوروسته د دغه زړې تاریخي لوبې نوم په تکواندو بدل شو د تکواندو رزمی لوبې د نړیوال فدراسیون مرکز یعنی کوک کیوان په کال 1992 د نومبر په 13 د جنوبي کوریا د سویل خار په شاوخوا سیمو کې افتتاح او په رسمیت وپیژندل شوه په اوس وخت کې د تکواندو دغه رزمی سپورتي لوبه د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ډیرو مینوالو لرونکو لوبو له ډلې پیژندل کیږي ځکه چې تر 150 زیاتو هیوادونو دغه لوبه د خپلې ملي او رسمي لوبې په توګه منلې ده په افغانستان کې هم دغه لوبه تر 40 کلونو ډیره مخینه لري او همدارنګه دغه هیواد د دغه فدراسیون دایمي غړیتوب هم لري
د دې ونی ورزشی خبرونه مو هم دومره تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو حضور ته حاضرېږم د خدای په امان
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
ګوري دونکو سلام خدای مو روغ او خوشاله لره وای بیا وزیران بدلیږي چکه یو څو تنه نورم د سرو سپینو خاوندان شي دشتمن کې دوه هم دغه خلاره ده چې وزیر والی او یا هم وکیل شي چې په نوبتي مقرره ولای نو په څو کلونه کې به ډیر خلک له خواري وتلی وو اوس خو چې مقرر شوی نه وی بیا د کور موټر شرکت او مارکیټ نقشه جوړه کړې وی چې تر څو به دغه دشتمن کې دوه لو روانه وی معلومه نه ده د خبرونې په پیل کې مو دا چارو څو اړه مرتبانونه مخې ته ګدو
دا څه بد وخت شو چې هر څه ګوري پورته ځي
لکه څه شی
لکه د ګاز برېښنا تیلو اوړو او نورو شیانو بیې د کورونو کرایه او نور شیان
رښتیا وایې خو یو شی په ښکته کېدو دی او ورځ له ورځې مخ ښکته خوږیږي
هغه څه شی دی
د هلکانو پتلونونه
خانو امنیتی پوستې د څه لپاره جوړوي
والی صاحب د تاسې د امنیت لپاره د ولایت د امنیت لپاره د خلکو د امنیت لپاره
دا خو ډیر ښه کار دی او ډیر ښه کار ته مو ملاتړلې ده
او صاحب
والی صاحب ټول کار یوازې د تایم ذاته ماتله دی که مهرباني وکړي او دغه اسناد امضا کړي چې پوستې جوړول شروع کړو
په جیب ملاس وهلی
څنګه صاحب پونه شوم
د موږ برخه پیسې مو راوړې دي
د څه شي پیسې
دغه امنیتی پوستې چې جوړوي
پیسې خو به تاسې راکوئ ځکه چې د تاسې د امنیت لپاره جوړو
همر خو زه درکوم د همر درکولو پیسې
کاکا څه شی خوري
څه شی دی
قابلی پلاو کباب مایچا چینکی
مایچا راوړه
ډبل که متوسط
ډبل یې څنګه وي او متوسط یې څه ډول وي
ډبل یې ډبله بیه لري متوسط متوسطه بیه
چې داسې ده نو ماته یې نری راوړه ډاکټر صاحب ډېر ناروغ یم همیشه مې سر خوږیږي او حوصله مې کمه شوې ده
واده دې کړی
وو ډاکټر صاحب دوه ښځې مې دي اخ سر مې مړ شو
ښه ښه نو بیا خو ملامت نه یې
ولې ډاکټر صاحب
د دوه میرمنو خاوندان همدغسې وي تا
تل په سر درد وي.
ډاکټر صاحب لکه خد دوا راته ولیکه خیر ویسی.
دوا ته اړتیا نه لري، دغه پنبه دې همیشه په غوږونو کېږده خپله ښه کېږي.
د زیاتره ادارو چې په زورور زور نه رسیږي نو کسات یې له کمزورو واخلي لکه داسې.
مدیر صاحب څه دې وکړل؟
هیڅ.
ولې؟
ځکه چې یو مازر نشو چې د خپلو پورونو پاک نه وغږیږي.
رئیس صاحب پور څوک نه ورکوي او نه یې موږ په جدي ډول ترې غوښتای سو.
رئیس صاحب ټول زورور دي، نه پور ورکوي او نه یې برېښنا قطع کولی شو.
نو څه وکړو؟ وارداتي برېښنا ده، ازبکستان او تاجکستان خپلې پیسې غواړي.
کاشکې د لوړپوړو مقاماتو سره مطرح کړی وای.
له کومو مقاماتو سره؟ لوړ مقامات خو هم دوی دي، وزیر، وکیل، موین، والی. لدین الوار یوازې دوه رئیسان دي چې دا غوی لیدل نه امکان لري او نه هم ګټه.
و غوی وای او سلاکوا دربی کی
دی غوی هم زور نه رسیږي.
کاشکې مو ازبکستان او تاجکستان ته ویلی وای چې بخي قطع کړي وای.
قطع کړي وای څومره اسانه وای چې قطع کړي موږ به څه کوو؟ دا دومره مامورین، مصرفونه، ګټه.
رئیس صاحب رښتیا وای، دا کار نشو کولای.
نو څه بکو؟
څه بکو؟ د خلکو له جیبه به را باسو.
د کوم خلکو؟
د خپلو مشتریانو.
مشتریان خوران خو مو غرق پرق کړی دی، نور څه بکوي؟
د برېښنا بیا باید لوړه کو.
بیا لوړه کو؟
هو نو بل لار نه لرو.
څنګه نه لرو؟
حالته د برېښنا پیسې غواړي او دلته په میلیونونو افغانۍ پور څوک نه راکوي او برېښنا هم نشو قطع کولای. نو څه وکو؟
یار عمر صاحب ته رښتیا وایي، پرته له دې چې د زورورو ټس له کمزورو ونه باسو بله لاره نه لرو.
رئیس صاحب ته هم وایي چې د عامو خلکو لپاره د برېښنا بیه لوړه کړو.
هو، دا څو ځلې مو چې بیه لوړه کړه د همدې لپاره چې زورورو د خپلې مصرف شوې برېښنا بلونه نه تاویلول.
نو صاحب دغه د عام ولس خواران به تر څو د زورورو د زور پور کې سوځي؟
نه پوهېږم، خو دغه دې سوځي نو
باید څومره پورته کړو؟
لس فیصده.
که یې شل فیصده لوړې کړو څنګه به یي؟
نه، بیا خلک برېښنا نه کاروي.
کاروي یې، اوس سریالونو معتاد کړي دي، برېښنا نشي پرېښودلی.
رښتیا وایي عامر صاحب چې 30% هم لوړه کړو له برېښنا لاس نه اخلي. یوازې که څو ورځې شکایت وکړي وبه یې کړي. نو
ځئ نو لوړه یې کوي.
اوس دغه کیسه هم واورئ.
ډیره موده کیږي چې بیکار یم، یعنی چې هیڅ کار نه لرم، خو د خدای پزل دی هر څه را رسیږي. ښه نوی ماډل موټر مې واخیست، درې څلور کورونه مې د ښار په قیمتي سیمو کې جوړ کړل، د تیلو ټانک لرم، په یو شرکت کې نیمایي شریک یم، او له دې ټولو شیانو سره مې شپږ زامن او لورګان یم. په شخصي پوهنتونونو ښوونځیو کې زده کړې کوي. اوس مې زړه دی چې کوم لوی کار ته لاس واچوم او کوم غټ تجارت پیل کړم. که دا پوښتنه در پیدا شوې وي چې دا هر څه مې له کومه کړل، نو ځواب یې دا دی چې خدای پاک را کړل. یوازې د صاحب نظرې له برکته د هر څه خاوند شو. اوس نو ښایي تاسې هم ملا ورته وتړئ او سبا ته کوم تلویزیون یا راډیو ته ورشئ او صاحب نظرې پیل کړئ. خو که دې ما منئ نو دومره په اسانۍ هم هر څه لاس ته نشي درتلای. څه نور کمالات هم غواړي. زه یو څه به یې زه در وښیم، خو خبره یوازې په ښودلو هم نه جوړېږي، بلکې خدایي استعداد هغه د چا خبره پوښتنې کار او ریاضت هم غواړي. په صاحب نظرۍ کې د کامیابېدو او پیسو ته د رسېدو لومړنی شرط جرأت دی. صاحب نظر باید د پلانک غوندې جرأت ولري، یعنې هر څه چې خولې ته راشي ووایي او چې څه یې وویل د پاتې وکړي. دوهم شرط یې د ګډو وډو معلوماتو پانګه ده. صاحب نظر باید د ګډو وډو معلوماتو غني پانګه ولري، په دې ډول چې کوم معلومات ورکوي څوک یې تشخیص نشي کړای چې سم دي که غلط.
دریم شرط بی‌تفاوتی ده. صاحب نظر باید کاملاً یا بی‌تفاوت شخصیت ولری. یعنی کله چې د شپې په تلویزیون یا رادیو کې کوم مهم سیاسي شخص ته کنزا کوي، نو سبا ته په حجره یا میلمستون کې ناست وي او ټوکې ورسره کوي. څلورم شرط یې د موضع او نظر بدلولو عادت او مهارت دی. صاحب نظر باید له حالاتو سره سم په عادي ډول خپله موضع او خپل نظر بدل کړای شي. پنځم شرط یې هغه د چا خبره د تریخي نه درلودل دي. صاحب نظر د پیسو په مقابل کې د هیچا ترخه خبره بې عزتي او سپکاوی په ځان بد نه ګڼي او لا خوشحاله هم وي چې د دغو عادي شیانو په مقابل کې شته لاسته راوړي دي. او شپږم شرط یې د دقیق هدف ټاکل او د هغې ښکار کول دي. صاحب نظر د پیسو لاسته راوړلو لپاره یو مشخص او وړ کس خپل هدف ټاکي او له څو پرله پسې بحثونو وروسته یې مجبوروي چې ټیلیفون ورته وکړي او د ملګرتیا بلنه ورکړي. سو نورې خبرې هم شته، خو د ټولو ویل ځکه نه دي په کار چې سبا به ټول خلک صاحب نظران شوي وي او دغه د ډالرو ګرم بازار به یې لکه د میرویس میدان د زدران مارکیټ او یا هم د قوای مرکز د لرګیو د سرای غوندې سوځولی وي. له دې ټولو خبرو او معلوماتو وروسته خو به پوهېدلی یې چې په بیکارۍ کې مې دا دومره شته له کومه کړل، هسې قسمت په صاحب نظرۍ ورپېښ کړم، که نه اوس به مې خدای خبر د کوم وطن مچان شړل.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، حیا اوریاخیل، مسکا احساس او صادق سپنغر.